السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماسپخیم د 2 بجې شوې. د یو ساته پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د دې خبرې ټولګې د سر موضوع دا دی چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت د امنیتي ځواکونو په لیکو کې خیالي پولیسو خبره ردوي، خو له دې هر څه وړاندې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې ترکی چارواکي وایي دوه انتحاریانو له پلازمینه انقرې د باندې وروسته له هغې په ځان پورې منفجره مواد وچول چې پولیسو یې د تسلیمېدو امر وکړ. د ملګرو ملتونو هغه څانګه چې د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اټومي تړون څارنه کوي وایي لا هم دا تړون ماتېدونکی دی. د هر څه وروسته لومړی هم د افغانستان خبرونه اورو چې ناجی ساپۍ چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د کندوز روغتي چارواکي وایي د دغه ښار حوزوي روغتون ته له تیرو شپږو ورځو جګړو څخه 300 ټپیان او 3 جسدونه انتقال شوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د هغو 8 سرحدي پولیسو سره د اړیکو نیولو لپاره هڅې پیل کړې چې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې لادرکه شوي، او د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د هوایي حملې په ترڅ کې د داعش ډلې 9 غړي وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د کندوز د عامر روغتیا رئیس وایي چې د دغه ښار حوزوي روغتون ته له تیرو شپږو ورځو جګړو څخه 300 ټپیان او 3 جسدونه انتقال شوي دي. ډاکټر عبدالحمید عالم نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شو او ټپیانو کې تر ډېری ملکي وګړي دي. نوموړي وویل چې دا مهال په کندوز ښار کې یوازې یو روغتون فعال دی او دا مهال د پرسونل او درملو له کمښت سره مخ دی. له بلې خوا په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده، خو تر دې وړاندې د کندوز والی ویلي چې د دغه ښار یو شمېر سیمې له وسله والو طالبانو تصفیه شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو 8 سرحدي پولیسو سره د اړیکو نیولو لپاره هڅې کوي چې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې لادرکه شوې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو سره په خبرو کې سره له دې چې له وسله والو طالبانو سره د دغو ځواکونو د یوځای کېدو خبره ونه منله، خو ویل چې له تیرې ورځې راهیسې له دغو پولیسو سره اړیکې پرې شوې دي.
د وای کومکی سرتیری سیمې ته تللی دی، دغه ساحه مو بیرته نیولې. موږ هڅه کوو چې له دغو ځواکونو سره زموږ اړیکه بیرته ټینګه شي، خو موږ تر اوسه د دغو ځواکونو برخلیک په اړه ډېر دقیق معلومات نه لرو. له بلې خوا بیا د بادغیس امنیه قومندان عبدالرؤف تاج له طالبانو سره د دغو ځواکونو د یوځای کېدو د یوځای کېدو په تایید سره د دغو سرحدي پولیسو شمیر وسل ویختنه وخودل، خو د بادغیس ولایتي شورا دغه شمیر شپېته تنه یادوي. د بادغیس یو شمیر سیمه ییز چارواکي وایي دغه سرحدي پولیس وروسته له هغې له طالبانو سره یوځای شول چې له څو ورځو راهیسې د وسله والو طالبانو په محاصره کې وو او د تجهیزاتو له کمښت سره مخ شوي وو. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د هوایي حملې په ترڅ کې د داعش ډلې 9 غړي وژل شوي دي. دغه ولایت ویان اتولاه خوګیاني ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله تیره شپه د اچین ولسوالۍ په بندر سیمه کې شوې، خو د سرګند نه کړ چې دغه حمله د افغان ځواکونو لخوا شوې او که د بهرنیو ځواکونو لخوا. له بلې خوا بیا د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو تیره شپه د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ ولیکي هوایي حمله کړي او 15 داعش وسله والی وژل دي. او د افغانستان د ولسی جرګې عمومي غونډه د نصاب د کموالی او اجنډا د نشوال لامل نن جوړه نشوه، ویل کیږي چې په نننۍ غونډه کې د ګوتو په شمیر وکیلانو حضور درلود او د جرګې د بحث لپاره اجنډا هم نه درلوده. یو شمیر وکیلانو د ولسی جرګې په غړیو تون انتقادونه وکړل چې پروان کال کې چند امنیتي وضعیت کې د هیواد د مهمو مسایلو په اړه بې غوري کوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له سالم محمد سالیس خوری.
د ملګرو ملتونو هغه څنګه چې د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اټومي تړون څارنه کوي وایي لا هم دغه تړون ماتیدونکی دی، ځکه چې دا تړون د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بحثونو یوه لنجمنه موضوع ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو جرمني خبري اجنس ته په یو مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره سوه ویلي، وړې تخنیکي ستونزې او د تړون د تطبیق وړې مسلې کیدای سي چې په سترو سیاسي موضوعاتو بدل سي او دا ممکنه ده چې پر تړون منفي اغېز وکړي. امانو زیاته کړه تر دې دمه ایران تړون عملي کړی او د یورانیم غني کدل یې له ټاکلي اندازې سره کم کړی او د سنټرفیوژونو شمیر یې هم لږ کړی دی. تهران دا هڅه د جنوري په میاشت کې له نړیوالې ټولنې سره د سوي اوربند د سوي تړون له مخې کوي چې په بدل کې لویدیز پر ایران لګولي بندیزونه لري کړي دي. د ترکیه چارواکي وایي دوه ځانمرګو برید کوونکو له پلازمینې انقرې د باندې وروسته له هغې په ځان پورې منفجره مواد وچول چې پولیسو یې د تسلیمېدو امر وکړ. د انقرې والي ایریکان توپاچا وویل دوه ځان وژونکي چې یوې سړی او بله ښځه نن په حمله کې وژل سوي او بل چا ته زیان نه دی اوښتی. دولتي اجنس انادولو خبر ورکړی چې مشکوکو کسانو د یوې موټر بم حملې کولو ته چمتووالی نیوه. توپاچا وویل چې برید کوونکو د کردانو له ممنوعه ګوند یا پی کی کی سره ارتباط درلود. د هغه سخت دریځې ډله ده چې په وروستیو کې په ترکیه کې په څو خونړیو موټر بم حملو تورنه سوې ده. وروسته له هغې چې تېر دوبۍ د ترکیې او پی کی کی ترمنځ نافذ سوی اوربند مات سو، د دغه ګوند په زرګونو جنګیالي او د ترکیې د امنیتي ځواکونو څه باندې 600 غړي په جګړو کې وچل سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن په سوریه کې د جګړې درولو لپاره دوه مختلفو پریکړه لیکونو ته رایه ورکړي. یو پریکړه لیک د روسیې او بل د فرانسې لخوا وړاندې سوی او هدف یې د سوریې کړکیچ ته د ډیپلوماتیک حل لپاره د ممکنه حل لارې پیدا کول دي. امنیت شورا به اول د فرانسې پیشنهاد سوي پریکړه لیک ته رایه ورکړي چې پکښې د روسیې او سوریې د ځواکونو لخوا په حلب کې د هر ډول هوایي بمباریو د درولو غوښتنه سوې ده. که چیرې دغه سند ته مثبتې رایې ورکړل سي او شایي روسیه یې ویټو کړي، مخې به روسیه مجبوره کړی سي د سلګونو ملکیانو د وژنې وضاحت ورکړي. د شورا په مباحثو کې به شاید د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او نورو عالی رتبه غربي رهبرانو پر هغو تورونو هم تمرکز وسي چې روسیه او سوریه یې تورنه کړې چې په قصدي ډول یې په حلب کې پر روغتونونو او ملکیانو په بمباري سره جنګي جنایتونه کړي دي. تمه کیږي د امریکا متحده ایالات، فرانسه او نور لویدیز قدرتونه به امنیت شورا ته د روسیې وړاندې سوی پریکړه لیک ویټو یا رد کړي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ د هغې ویډیو له کبله بخښنه وغوښته چې په هغې کې ښځو ته بدرد ویلي دي. دغه ویډیو چې څه باندې لس کاله مخکې په 2015 میلادي کال کې ثبت سوي وه د خلکو اعتراضونه پارولی دي. ترامپ په هغې ویډیو کې ویلي وه چې دی چې زړه یې وغواړي له ښځو سره هر کار کولی سي، ځکه چې دی یو ستوری دی. خو ښاغلي ترامپ په یوه نوې ویډیوي پیغام کې د خپلو هغو بیانونو له کبله بخښنه وغوښته.
I've never said I'm a perfect person.
ما هیڅ کله نه دی ویلی چې زه مناسب سړی یم. نه می هڅه کړې داسې څوک ووسم چې نه یم. ما ځینې شین ویلی او کړې چې ور باندې پښیمانه یم. هغه ویډیو چې څه باندې لس کاله مخکې ثبت سوی وه او پکښې راغلي خبرې یو دغه سي مورد دی. هر څوک چې ما پیژني پوهیږي چې دغه خبرې زما شخصیت نه څرګندوي. ما دا خبرې کړي، زه په غلطه وم او بخښنه غواړم. د هغې زړې ویډیو خپرېدو منفي عکس العملونه پارولی دي. د جمهوریت غوښتونکي ګوند ځینو وتلو تیرو په ویډیو کې د ټرمپ څرګندونې غندلې دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اوریئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي پولیسو خبره رد کړه.
نسبت به دو سال گذشته وضعیت کاملا در پولیس تغییر کرده. هم از منصوبین پولیس شامل دیتابیس شدیم. در پولیس ملی در هیچ نقطه افغانستان ما پولیس خیالی را نداریم.
د نورستان ولایتي شورا ګواښ کوي که د فایدامې وزارت ورسره کړې ژمنې عملي نه کړي نو د دغې شورا دروازه به وتړي.
موږ مجبور شوو چې هم احتساب وکړو، هم مظاهره وکړو، هم دروازه وتړو د دفتر.
که تر پای راسره ملتیا وکړي دا او یو شمېر نور موضوعات به د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې واورئ. اوس هم د دې خبري ټولګي د سر موضوع د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي پولیسو خبره رد کړه. د یاد وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت له راتګ سره په دې شکایتونو کار شوی او په دې اړه ټولې اندېښنې ناسمې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر د امریکا له دفاع وزارت ته غوښتي څو د هغو راپورونو سپیناوی وکړي چې له مخې زرګونه افغان امنیتي ځواکونه معاش اخلي خو فزیکي حضور نه لري. یوسف خان ځدران نور حال راکوي.
د افغانستان د کورونایو چار وزارت د سیګار هغه راپور ردوي چې وای په افغانستان کې د زرګونو امنیتي ځواکونو نمونه په لیست کې شته، معاش اخلي خو فزیکی حضور نه لري. د دې وزارت د ویان مرسیال نجیب دانش د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د دوه کلونو رئیس په دې شکایتونو کار شوی دی. ښاغلی دانش وای چې اوس مهال لوات یا فیصدو څخه ډیر پولیس ډیټابیس ته شامل شوي، نو ځکه د دب خبره د خیالي پولیسو ده ناسمه ده.
موږ هم د اوس په هلمند، روزګان، فراه او شمیر نورو ولایتونو کې پلاوی لرو چې زموږ ځواکونه په تیره بیا سیمه ییز پولیس له نږدې وګوري او وی شماري. د دوه کلونو څخه د پخوا په پرتله وضعیت بدل سوی او د پولیسو ټول منصوبین په ډیټابیس کې شامل سوي. په ملي پولیسو کې د افغانستان په هیڅ کومه سیمه کې خیالي پولیس نه لرو.
له دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي پولیسو او سرتیرو په موجودیت بیا بیا اندېښنه ښودلې ده. د ادارې دا ځل د امریکا له دفاع وزارت څخه په یوه لیک کې غوښتي تر څو د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو او پولیسو د حضور په اړه سپیناوی وکړي. د جان سوپکو په دې لیک کې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت پوښتل شوی چې آیا په افغانستان کې یې په خیالي سرتیرو او پولیسو د ځای کېدو پیسو د مخنیوي لپاره اقدامات کړي او کنه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال منیر منګل د پولیسو په لیکو کې د خیالي پولیسو موجودیت نه ردوي، خو وایي چې په دې اړه نه د سیګار او نه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا سمه ده.
که چیرې یو مدیر حمایه کېږي، یو قومندان حمایه کېږي په سیاسي اقامت کې، زه فکر کوم چې هغه به هېڅکله د خیالي پولیسو مخه ونه نیسي. تر هغه چې سیګار ورکوي، دقیقه شمېرنه باید د یو باصلاحیت کمیسیون لخوا وشي. اکثرا په اساس د بعض اطلاعاتو دغه شی راپورونه منځته راځي، دقیقې نه وي، نو دغه مشکلات ایجادوي.
هغه وایي چې یوازې په ډیټابیس کې د پولیسو او سرتیرو ثبتول د خیالي تشکیلاتو مخه نه شي نیولی، بلکې د دب خبره د هر کنډکټر مشره سالمه رهبري په کار ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي شورا ځینې غړو هم ډیر کله ادعا کړي چې په ولایتونو کې د پولیسو تشکیلات ډیر خو فزیکي حضور یې کم دی. پولیسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزي تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په دغه ولایت کې د 300 په شاوخوا کې خیالي پولیس موجود دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د روان کال په لومړیو کې د امنیتي ځواکونو په موجوده شمیر شک څرګند کړی او ویلي دي چې ښایي افغان ځواکونه په هغه اندازه نه وي چې له دې وړاندې امنیتي مسؤلینو شمیر ښودلی دی.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د پاکستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر په جنیوا کې د افغانستان له اجرایي رئیس سره په لیدنه کې ویلي دي چې د افغان کډوالو خپل هیواد ته په درناوي ستنېدل غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د کډوالو د قربتوب له امله د پاکستان هڅې ستایلې دي او ویلي دي چې افغان حکومت د ټولو کډوالو هیواد ته د ستنېدو پریکړه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
د پاکستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو خپل هیواد ته په درناوي ستنېدل غواړي او په دې لړ کې به افغانستان او پاکستان په ګډه کار کوي. نوموړی همداراز ټینګار کوي چې افغان کډوالي وروڼه دي او دوی غواړي چې دوی په باعزته توګه خپل هیواد ته ستانه شي. ښاغلی بلوچ دا څرګندونه د جمعې په ورځ د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د هغې سره اړخیزې کمیټې د غونډې په لړ کې د لیدنې پر مهال کړي چې د افغانستان د کډوالو په اړه په جنیوا کې جوړه شوې وه. په دغه سره اړخیزه کمیټه کې پاکستان، ایران، افغانستان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسیر استازي شامل دي چې کلونه وړاندې د افغان کډوالو د ستونزو د څېړلو او بیرته ستنېدا لپاره جوړه شوې وه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالقادر بلوچ د افغانستان له اجرایي رئیس سره په پاکستان کې د میشتو راجستر او غیر راجستر کډوالو په اړه غږېدلی او کاږي. افغان اجرایي رئیس له تېرو 16 لسیزو راهیسې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو کوربتوب ستایلی او ټینګار یې کړی چې افغان حکومت پریکړه کړې چې ټول کډوال خپل هیواد ته راستانه کړي او په افغانستان کې د هغوی د بیا آبادۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. افغان او پاکستاني چارواکو همداراز په دغه لیدنه کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا په لړ کې د نږدې اړیکو پر ساتلو ټینګار هم کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د چارواکو د ویناو له مخې دا مهال په پاکستان کې نږدې 15 لک راجستر کډوال دېره دي چې د 2012 میلادي کال د مارچ تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي، خو په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ د پخوا په پرتله 3 ځله تېزه شوې او هر ورځ شاوخوا 6000 کډوال په خپله خوښه هېواد ته ستنېږي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا ورسره نقدې مرستې هم کېږي. په پېښور کې د افغان کډوالو اتشا چې په خپله خوښه د کډوالو د بیرته ستنېدا لپاره یې د خپل وطن ګل وطن په نامه کمپاین هم پیل کړی. پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې یوازې د جمعې په ورځ تر 5000 زیات کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي او دا لړۍ لا دوام لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاین له مخې د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا روان بهیر هم ستایلی دی. د یادونه وړ ده چې له پاکستان څخه د کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ تر هغې وروسته تېزه شوې چې 3 میاشتې مخکې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. تر دغې پېښې وروسته په پاکستان په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا صوبه کې ډېره کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ شول چې عمده هغه د پولیسو لخوا بې ځایه تنګول، ځورول او تاڼو ته بیولو چې له امله یې کډوال تنګ او خپل هیواد ته تلو ته اړ وتل او دا لړۍ لا دوام لري.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
یو شمیر پوځي کارپوهان او د ولسی جرګې غړي وایي چې یو شمیر افغان امنیتي ځواکونه د حکومت د نه پاملرنې له کبله وسلوالو مخالفانو ته تسلیمیږي. پخوانی لوی درستیز او د پوځي چارو کارپوه شرمی محمد کریمی وایي چې افغان ځواکونه تر خپله وسه جنګیږي، خو په ځینو مواردو کې د امکاناتو او د مشرانو د نه پاملرنې له کبله مجبوریږي چې له وسلوالو مخالفانو سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په بادغیس کې مخالفینو ته د لسکونو سرحدي پولیسو د تسلیمېدو خبر ورکړل شوی، خو د کورونا چارو وزارت بیا په دې اړه بې خبري ښیي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
پوځي کارپوهان او د ولسی جرګې یو شمېر غړي امنیتي ځواکونو ته سمه نه پاملرنه او د وسلوالو مخالفینو له لوري پراخ تبلیغات مخالفینو ته د یو شمېر افغان امنیتي ځواکونو د تسلیمېدو عمده عوامل ګڼي. د ملي اردو پخوانی لوی درستیز او پوځي کارپوه شیر محمد کریمی انتقاد کوي چې د امنیتي بنسټونو مشران په لرو پرتو سیمو کې د هغو سرتیرو په اړه بېغوري کوي چې دا مهال د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي.
پله زموږ لخوا هم په رهبری کې کده پولیسو رهبری ده یا د کومبلوګان رهبری وي، توجه او مواظبت سربازانو نشته. په اکثرو ځایو کې مواظبت ډېر ضعیف دی. په خپل وخت او زمان سره ورته امتیازات او حقوق لري، په وخت او زمان نه رسیږي. د هغوی تعلیم او تربیت ډېره ضعیفه ده.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د بادغیس د سیمه ییزو چارواکو په خبره وړمشپه د بالامرغاب ولسوالۍ د موریچاک په سیمه کې 85 تنه افغان سرحدي پولیس د محاصرې په نتیجه که طالبانو ته تسلیم شول. د بادغیس ولایتي شورا مرستیال عبدالله افضلی ازادي رادیو ته وویل چې د پولیسو په ساتونو جګړه وکړه، خو د مرستې د نه رسیدو له کابل اړ شول چې طالبانو ته تسلیم شي. که څه هم په دې اړه د سیمه ییزو چارواکو څرګندونې ضد و نقیض دي، خو د بادغیس امنیه قمندان عبدالرؤف تاجمنی چې شاوخوا 40 سرحدي پولیس په دې ولایت کې وسلوالو مخالفینو ته تسلیم شوي دي. د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی هم وایي چې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د سرحدي لواء 50 اتیا سرتیري له سختې محاصرې وروسته طالبانو ته تسلیم شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت که څه هم دا مني چې د بالامرغاب ولسوالۍ په موریچاک سیمه کې له 8 سرحدي پولیس سره اړیکه پرې شوې، خو وسلوالو مخالفینو ته د هغوی د تسلیمېدو په اړه بېخبري ښیي. د دغه وزارت د وایان مرستیال نجیب دانش وایي سیمې ته تازه دمې ځواکونه ورغلي او هڅه کېږي چې له یادو سرتیرو سره اړیکې ټینګې شي.
بحث تسلیمیشون تا امروز به ما هم گزارش نشدم، چیزی وجود نداره، فقط ما ارتباط مباشر
دی وی د تسلیمیدو پاره مونږ ته راپور نه دی را رسیدلی. د سنشته یوازې له 8 سرحدي سرتیرو سره مو ارتباط پرې شوی دی، خو مونږ هڅه کوو چې له دوی سره اړیکې ټینګ کړو او دوی د برخلیک پاره ځان پوه کړو.
همین چې اینا در کجا سنین ما از پرنامششون دقیق
تر دې وړاندې هم وسلوال مخالفینو ته د یو شمېر افغان امنیتي ځواکونو د تسلیمېدو خبره شوې. د 1340 کال د اسد په میاشت کې د بدخشان د تیرګران پوځي اډې لسګونه تن امنیتي ځواکونه وسلوالو ته تسلیم شوي وو، خو وروسته بیا ټول د نامعلومو دلایلو له کبله خوشې شول. په همدې حال کې د بادغیس ولایتي شورا مرستیال عبدالله افضلی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د لازمې مرستې د نه رسیدو له کبله د سختې مجبورۍ له مخې په ځینو مواردو کې مخالفینو ته تسلیمېږي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د نورستان ولایتي شورا غواخ کوي ک د فوایدامي وزارت ورسره کړي ژمنې عملی نکړي، نو دوی به د خپل دفتر دروازه وتړي او کابل کې به دغه وزارت مخې ته خیمه ووهي. په دې اړه نور راپور د رحل انوري څخه اورو.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سادولا پندزوی ازادي راډیو ته وویل د ټولګټو وزارت ورسره د ولسمشر غنی په وړاندې ژمنه کړې و چې د مرکز پارون او له پارون څخه کونړ ته غزیدلې سړک په قیر کوي، خو تر اوسه یې په خپله کړې ژمنه په سلو کې یوه برخه هم نه ده پلې کړې. او که چیرته په دوه درې ورځو کې دوی ته د کار پیل کولو ډاډ ورنه کړي، نو دوی مجبور دي چې دفتر وتړي او کابل ته لاړ شي.
موږ مجبور شوو چې هم احتساب وکړو، هم مظاهره وکړو، هم دروازه وتړو د دفتر، او هم په مرکزي حکومت کې پارلمان تر سده پورې موږ سفر وکړو چې دا خلک متوجه شي. کونړ او نورستان مسیر کې دا عمومي لاره موږ دپاره ټول نه مهمترین مسله ده چې هېڅ کار مونه شي. مقصد دغه پروژه
هغه وای په تیرو شاوخوا 15 کالو کې په نورستان کې یو کیلومتر سرک هم په پاخه او اساسي ډول نه دی جوړ شوی، او لامل هم د مرکزی حکومت نه پاملرنه او نورستانیانو سره د معیاري مور سلوک دی. پندزوی وای له دوی ولس کار غواړي او دوی د وزیرانو د کړو ژمنو په اساس خلکو ته د رغونې د کارونو د شروع کېدو وعده ورکوي.
دا 14-15 کال او شو میلیاردونه ډالر په افغانستان کې سره حاضر شو، هغه باوجود هم د نورستان یو متر سرک هم قیر نه شو. دغه یو غټ ستونزه ده. واقعا ولسونه موږ نه شکایت کوي چې تاسو دوه کال او شو دلته هیڅ خپل حق پورته نه کړ، زموږ غوښتنه داسې خلکو ته نه رسوي.
د نورستان اوسیدونکي هم د خپلې ولایتي شورا له پرېکړې ملاتړ کوي. محمد مدني وایي
له پورې پریکړه کړې ده، ډېر با احساسه د وطن د آبادۍ لپاره. دا خو ډېر یو واقعي احساس ده. که داسې ونه شي دغه زموږ حکومت پر وړاندې خو کار نه کوي، ځکه چې متاسفانه دی خو ډېر زیات غفلت نه کار اخلي او څو ځله دغه مشکل حل لپاره وړاندیز کړی دی. ولې تر اوسه یوازې په تشو وعدو باندې خلک ولول کېږي؟ ولې هڅو تر اوسه نه دی ادا کړی؟ د مرکزي حکومت خپل صداقت ثابت کړی نه ده. د نورستان حکمرانات هم په دغه لاره باندې کېږي، مریضان خو بیا هم د دغه لارې وضعیت ډېر زیات خراب ده. کنډو کپر ده، مسافر ډېر زیات ځورېږي، همدارنګه موټروانان هم په تکلیف باندې.
د نورستان ولایتي شورا په داسې حال کې د فوائد له وزارت شکایت کوي چې څو ورځې وړاندې د مالی وزیر په ولسی جرګه کې وویل چې وزیرانو خپل کلنۍ بودیجه کې ایله 30% لګولې او باید چې د ولس استازي له دغو وزیرانو د بودیجې نه مصرف کولو پوښتنه وکړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم وایي چې د ټولګټو وزارت ورسره ژمنه کړې و چې د نورستان او کونړ ترمنځ غزیدلې سرک او د پارون دننه ټول سرکونه به په روان کال کې قیر کوي. له یوې خوا په هیواد کې مالی کال په ختمېدو دی او له بلې لوري په نورستان کې د یخنۍ موسم په پیل کېدو دی، خو د وزیر لخوا د شو ژمنو د عملي کېدو کوم څرک نه لګېږي.
هدایت کړی دی وزارت فواید امین ته، هغوی ته یې ویلي دي چې د نورستان سړک باید سپال شي او د هغې دپاره بودیجه تدارک شي. زه هم غواړم چې د فواید امین وزارت باید څومره عاجل کېږي په دې باندې کار شروع کړي، ځکه ډېر موده وشو د نورستان خلک نور دومره صبر توان نه لري. اګر که وعده شوی دی، سروې هم شروع شوی دی، باید عملي کار هم زر شي.
په نورستان کې ولایتي شورا او د دغه ولایت چارواکي له ټولګټو وزارت او نور وزارتونو د ژمنو نه پلي کولو په اړه ګیله کوي چې کونړ کې هم خلک د سرکونو له کنډو کپروالي او د وزارت لخوا د شوو ژمنو د نه پوره کېدو په اړه شکایتونه کوي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دا چې کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنې او تبصرې کړې دي نسیم شفق ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له افغانستان سره د نړیوالو مرستو او په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو 15 کلن حضور ته ځانګړي کړي دي. اسلا ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د نړیوالو پام لا هم افغانستان ته زیات دی. سرمقاله لیکونکي د بروکسل کانفرنس ته په اشاره لیکلي چې نړیوالو له دې هیواد سره یو ځل بیا د ډیرو مرستو ژمنې وکړي او دا ښیي چې د نړیوالو پام افغانستان ته زیات دی. خو سرمقاله لیکونکي ویلي چې نړیوالو په افغانستان کې پر شفافیت او د اصلاحاتو پر راوستو ډیر ټینګار کړی او دا څرګندوي چې د دې مرستو د لګولو په هکله به حساب کتاب هم جدي وي. ملي ارمان ورځپاڼې هم خپل سرمقاله د نړیوالو د تازه مرستو ژمنو ته ځانګړې کړي او ویلي دي چې دا مرستې باید بیا غلا نه شي. په سرمقاله کې راغلي چې یوه جدي اندېښنه په ملي او نړیواله سطحه هم داده چې دا مرستې یو ځل بیا شخصي جیبونو او د ملي او نړیوالو مافیایي کړیو لاس ته ورنه شي. سرمقاله لیکونکي په دې برخه کې د افغان چارواکو د ژمنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په دې برخه کې به جدي څارنه موجوده وي او له هر افغانۍ څخه به حساب ورکول کیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې له افغانستان څخه د نړیوالو د ملاتړ موضوع راخیستې او ویلي دي چې په بروکسل کانفرنس کې د نړیوالو د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وښوده چې افغانستان یوازې نه دی. سرمقاله لیکونکي د مالی ملاتړ ترڅنګ د نړیوالو سیاسي ملاتړ هم د افغانستان لپاره مهم بللی او وایي چې اوس افغان حکومت ته پکار ده چې په هر برخه کې لازم اقدامات وکړي. دنیا ورځپاڼې خپل سرمقاله په افغانستان کې د امریکا 15 کلن حضور ته ځانګړې کړي او ویلي دي چې امریکا تر اوسه په خپل ژمنه کې ناکامه پاتې ده. لیکوال څرګنده کړي افغانستان ته په تیرو 15 کلونو کې د پام وړ مرستې راغلي او ډیر پرمختګونه هم شوي، خو امریکا او نړیوال متحدین یې خپلې اصلي ژمنې نه دي عملي کړي. د سرمقالې د لیکوال په خبره د امریکا او نړیوالې ټولنې اصلي ژمنه په افغانستان کې د امنیت او سولې ټینګښت بلل کیږي، خو لا تر اوسه نه امنیت شته او نه هم باثباته حکومت رامنځته شوی دی. او سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې څه وکړل. سرمقاله لیکونکي پرمختګونو ته هم اشاره کړې خو ویلي دي چې افغانستان لا هم له سختو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی. د سرمقاله لیکونکي په خبره لا هم په افغانستان کې جنگ په درسره سره روان دی، خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي او د وسلوالو طالبانو ترڅنګ داعش بله جدي ستونزه په دې هیواد کې بلل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان امنیتي مقامات ادعا کړې ده چې د دې هېواد د استخباراتي ادارې یا ISI مشر ښایي په څو اونۍ کې له دندې ګوښه او پر ځای بل کسر مشر وټاکل سي. د جنرال رضوان اختر د لرې کېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې له کابل او نوې ډیلي سره د اسلام آباد اړیکې ترنګلې سوې دي. صالح محمد صالح راپور لري.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیشن د شامې په ورځ د دې هېواد د یوه جګپوړي امنیتي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی ادعا کړې چې د استخباراتي ادارې ISI د اوسني مشر رضوان اختر د لرې کولو او پر ځای یې د نوي مشر د ټاکلو لپاره چمتووالی روان دی. جنرال اختر د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې د دریو کلونو لپاره د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI مشر وټاکل سو. تر دې مخکې نوموړي په کراچۍ کې د ملیشیا ځواکونو د عمومي قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې وه. که څه هم د دې ورځپاڼې راپور د رضوان اختر د لرې کولو لامل نه دی شولی، خو د نوموړي د لرې کولو اوازه په داسې حال کې خپرېږي چې څو ورځې مخکې د پاکستان یوې بلې ورځپاڼې ډان په خپل راپور کې ویلي ول چې د دې هېواد سیاسي حکومت له پوځیانو د ټولو ترهګرو پر ضد د عملیاتو غوښتنه کړې وه. ډان ورځپاڼې په خپل راپور کې په دې اړه ویلي وه د پاکستان سیاسي واکمنو د دغه هېواد پوځ ته په ښکاره ویلي چې یا د ترهګرو ملاتړ پرېږدي او یا په نړیواله کچه ځان منځوي کېدو ته تیار کړي. دی ورځپاڼې ادعا کړې وه چې تیره اونۍ په یوه غونډه کې د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیر شهباز شریف د استخباراتي ادارې مشر جنرال اختر ته په ځانګړې توګه ویلي و چې د پاکستان سرګری ادارې باید د افراطي ډلو لکه جیش محمد، لشکر طیبه او حقانی شبکې پر ضد له زړه ګام پورته کړي. د نیشن ورځپاڼې په خپل راپور کې د امنیتي چارواکو په حواله ویلي چې د رضوان اختر د بدلون رسمي اعلان شایي د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف د کاري مودې تر پوره کېدا او د دویم ځل لپاره د خپلې دندې د مودې د غځولو یا نه غځولو تر پریکړې وروسته وسي. په پاکستاني رسنیو کې د سیاسي مشرانو او پوځ ترمنځ د خبرو دغه راز د استخباراتي ادارې د مشر د بدلولو بیان په داسې حال کې راځي چې په دې وروستیو کې د پاکستان ګاونډي هیوادونه اسلام آباد د وسلولو په ملاتړ تورنوي او د امریکا متحده ایالات هم له پاکستان غواړي چې په خپل خاوره کې د ټولو تروریستانو پر ضد یو شان عملیات وکړي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د تیرې پنجشنبې په ورځ په خپله اونیزه غونډه کې د ډان ورځپاڼې پر بیان له څه ویلو ډډه کړې وه، خو د پاکستان د صدر اعظم دفتر دغه راپور بې بنسټه بللی وو. په دې وروستیو کې له کابل او نیو ډیلی سره د اسلام آباد اړیکې له دې عمله ترنګلیسي وچې هند او افغانستان پر پاکستان تور لګوي چې د ترهګرو ملاتړ کوي او خاوره یې په دواړو هیوادونو کې د ترهګرۍ لپاره کاریږي. د یادونې وړ ده چې تر دې د ملا د پاکستان دولتي او پوځي چارواکو د استخباراتي ادارې د مشر د لیرې کولو په اړه د نیشن ورځپاڼې د راپور په اړه رسمي عکس العمل نه دی ښولی.
درنو اوریدونکو، اوس مهال په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې. ناجیه ساپه استودیو ته راغلې ده د دې مهال د مهمو خبرونو سرټکی درته اوروي.
د زابل په مرکز کلات ښار کې سات مخ کې 14 شوې چې ویل کېږي په دغه 14 کې یو بریدګر وژل شوی او درې ملکی وګړي ټپیان شوي. د کندوز د امیر روغتیا رئیس وایي د دغه ښار حوزوي روغتون ته له تیرو شپږو ورځو جګړو څخه 300 ټپیان او 3 جسدونه راوړل شوي. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو 18 سرحدي پولیسو سره د اړیکو نیولو لپاره هڅې کوي چې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره یوځای شوي دي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د هغې ویډیو له کبله بخښنه وغوښته چې په هغې کې ښځو ته بد رد ویل شوي. په ګرجستان کې خلک په هغو پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي چې د تازه ټولبختنو له مخې ښایي تر ډیره حده آزاد وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن په سوریه کې د جګړې درولو لپاره دوه مختلفو پریکړه لیکونو ته رای ورکړي. او د ترکیه چارواکي وایي دوه ځن مرګو بریدګرو له پلازمینې انقرې د باندې وروسته له هغې په ځان پورې منفجره مواد وچول چې پولیسو یې د تسلیمېدو امر وکړ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په ژمي کې ګازو ته د اسانه لاسرسي په هدف له قزاقستان څخه 10,000 ټنه ګاز اخیستل سوی دي. د دغې خونې د مطبوعاتو مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې له قزاقستان څخه د ګازو د رارسېدو سره به په بازارونو کې د ګازو بیې 500 افغانۍ ته راټیټه سي. اوسمهال د کابل په بازارونو کې د 1 کیلو ګاز بیه له 15 شپېتو تر 90 افغانۍ پورې رسېږي. ښاغلی پسرلی وایي چې سوداګرو ته باید د نفتي مواد د واردات په برخه کې اسانتیاوي برابر سي.
قزاقستان نو 10,000 ټنه ګاز اخیستی، هر څومره چې زر ورسیږي د ګاز قیمتونه بیرته عادي حالت ته حد اقل د 500 یا 550 افغانۍ ته ښکته شي.
شاغلی پسرلی وایي چې سوداګر هڅه کوي را روان ژمی په هیواد کې د ګازو او نفتي موادو کموالی رامنځته نسي. د بامیان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې سږ کال د نفتي موادو په برخه کې د سوداګرۍ سطح 83% ټیټه شوې ده. د بامیان د سوداګرۍ او صنایعو خونی عامل مدیر علي رضا حسنزاده ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت په مواصلاتي لارو د ناامنۍ له امله سوداګر له ستونزو سره مخ دي او نسي کولای د اړتیا وړ نفتي مواد بامیان ته راوړي. ښاغلی حسنزاده وایي چې په بامیان کې د نفتي موادو د کموالي له امله د تیل خرڅولو یو شمېر ټانکونه هم اترل سویږي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو مخې نن د ځینو خوراکي موادو بي په دې ډول دي: یو بوجي پاکستانی اوړه په 1250 افغانۍ، او یو بوجي قزاقي اوړه په 1340 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2450 افغانۍ، او یو 35 کیلوي بوجي وریجې 1550 افغانۍ. 14 لیټر غوړي په 1050 افغانۍ. نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پټرول تیل په 43 او یو لیټر ډیزل تیل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 80 پوله، یو ایرو 3 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 40 افغانۍ 13 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 40 افغانۍ.
لا نجیب زمانه مننه چې اقتصادي خبرونه تاسو ته واورول. تاسو د محل ازادي رادیو اوري چې د سهار له 8 د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري. اوس هم وره رسیدلې ده دوه اونیزو پروګرامونو ته: حقیقت څه دی او تاند څنګه. لومړی حقیقت څه دی او ورپسې تاند څنګه پروګرام اوري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. دا ځل موږ غوښتل په افغانستان کې د اداري فساد د موجودیت، چې البته په دې برخه کې افغانستان لا هم د نړۍ په هغو دریو حکومتونو کې شامل دی چې د اداري فساد له پلوه بد شهرت لري. البته افغان حکومت د دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړې اداره جوړه کړې ده چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې په نامه یادېږي. خو لا هم ستونزې موجودې دي. دا چې د دغه ادارې له جوړښت نه وروسته په دې برخه کې عملاً څومره کار شوی دی، کوم اساسي خنډونه د دغه پدیدې وړاندې د مبارزې په وړاندې موجود دي، دا به د دغه ادارې د مشر ښاغلي فخري صاحب سره په مرکه کې وڅېړو. فخري صاحب، ډېره زیاته مننه چې د مرکه وخت مو راکړو. که تاسو دا ووایاست چې په خپله د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره د خپل جوړښت راهیسې په دې برخه کې څومره توانېدلې ده چې مؤثر ګامونه پورته
کړي؟ اجرات شوی دی په دې کلو کې، اما کافي نه ده. مونږ تقریبا 400 دوسی سارنوالی تا اسپرهای ده، تروس دوم را چه لازم ده اجراوات شوی نده.
فخری صاحب، علت چه ده؟ ولی
مشکلات زمون مشکلات از دولت مشکلات دیر ده. یو کال خو دا انتخابات و ریاست جمهوری انتخابات، بیا دا اعلام نتایج او دی کابینه اجاده و لوداس مسئل سش کال. لیک هم شوی ده دی دولتی مقامات و قاطعیت و ارادی هم تقویه شوی ده، او دیر اصلاحات هم راغله ده با دا سارانوالی او قضا او دی تدارکات و پبرخه، او بیا دا دی مرکز عدلی و قضایی اجاده و دا خوشبینی زیاده کرده ده. او مونگ امیدوارو چه اغا دوسی چه تروس اجرات شوی نده، دا مرکز عدلی او قضایی سم اجرات بود که او فیصله صادر بوشی او خلق پوشی چه اوس عملی اجرات کیگی.
یه اعتقاد چه موجود ده تر دیر کنه پوله دی جکپوری چارواکی هدف نگرزی، بلکه خپل مبارزه اغا جکپورو چارواکو تا اغی ده متمرکزه کرده. ولی
دا تا یو حد رشتیا ده مشکلات لدی. مشکلات پا دی که ده چه داغت مقامات دی دوسی تقیب اول دیر قاطعیت او دیر ارادی غولی، او دلتا سیاسی مسلطونه مشکلات ایجادهی. او بیا دا سارواله،
یعنی دا ملی وحدت حکومت دا جوڑه دو پا وقت که هم ڈاکتر صاحب اشرف غانی او هم ڈاکتر صاحب عبدالله دوارو پا در تنگار سر اول چه دی غواری دا اداری فساد پر ضد جدی مبارزه او کی. یعنی سر سو دا وینا هدف داره چه واس هم دا مصلحتون موجود دی، واس هم دا مصلحت یوا مانه دا.
زید دی دوی پا قاطعیت او اراده کم شک و تردید نلرم، ام بیا پا عملی زمینو که دیر مشکلات
دا. چون دا حکومت رهبری دا دا دو کسانو پلاس کرد، یو رئیس جمهور دی یو رئیس اجرایه ده. کله چې دی سیاسی اراده ولري، قاطعیت ولري، نو بیا موانع څه پاتې کیږي؟
موانع دا څه ده چې دا بعضی خلک، بعضی سارنوالان یا قضات احتیاط کوي داریږي مسلتونه سرسام اجرات کوي هم داسې مسایل ده داسې موضوعات ده مشکل نور مشکلات همشته بده جنگ ده ناامنی ده دا هم ډېر مشکلات ایجادوي او په شفافیت مسایل کې په نظارت کې په تحقیق او کشف مسایل کې ډېر مشکلات ایجادوي
بالکل کله چې تاسو د څارنوالۍ او قضایي ادارو لخوا لازمه همکاري نه ترلاسه کوئ او هلته ګورئ چې خنډونه موجود دي نو ولې شکایت نه کوئ؟
موږ شکایت کړی ده او همدا اوس دا لوی څارنوال صاحب ډېر وعدې ورکوي او ډېر آمادګي لري امیدوار یو چې په آینده کې دا مشکلات او دا خنډونه لږ شي.
یو بله مسله فخری صاحب، ملي وحدت حکومت اوله کې پرېکړه وکړه چې پخوانی حکومت د کابینې ځینې غړي به هم چې په فساد کې ښکېل دي د هغوی دوسیې به هم څېړل کېږي. اما وروسته دغه پرېکړه وګرځولې شوه او ویې ویل چې موږ به یوازې د ملي وحدت د حکومت په دور کې چې کوم فساد شوی دی په هغې متمرکزه پاتې کېږو. د دې علت څه دی؟
همدا اوس دا تصمیم اخیستل شوی ده چې اول باید یو څو قضیې د دې حکومت تعقیب وسي، پس له هغه نه د افغاني قضیو هم تعقیب ولوشي.
په دې حکومت کې کوم داسې سترې بلګې د فساد موجوده دي چې تاسو غواړئ هغه وڅېړئ؟
موجود هم دي، موجود و هم موږ داسې قضیې ډېر لرو چې بررسي شوی ده، زموږ نظر په کې موجود دی او پرونده او دا قضایا او همدا اوس په لوی څارنوالۍ کې تحت اجرا دي.
یعنی که لږ تر لږه نمونه یې نشئ ښودلی، دا خو ویلی شئ په کومه سطح دي؟ د کابینې په سطح دي؟
کابینې په سطح هم دي، د مهینانو په سطح هم دي او د والیانو په سطح هم دي او د نورو خلکو په سطح هم دي.
د دغه مبارزې یو بل اړخ ته راځو چې هغه د نړیوالې ټولنې همکاري ده د اداري فساد پر ضد مبارزې لپاره.
موږ ډېر مشکلات لرو چې باید زموږ سره د بین المللي نهادونو کومک وکړي، د مظلومینو په حساب استرداد کړي، حتی د محکومینو په استرداد کړي او همکاري په معلوماتو کړي، ځکه چې موږ همدا اوس ظرفیت نلرو، امکانات نلرو چې په خارج کې د اشخاص او مقامات و دارایی تثبیت وکړو.
بله، افغان ولسمشر وس وس داسې یو غوښتنه کړې ده د نړیوالې ټولنې
تر اوسه عملي نتیجه یې معلوم نه دي.
یعنې حتی مثبت ځواب هم نه دی ورکړل شوی؟
تر اوسه موږ دپاره هیڅ همکاري موجود نه لري.
بیا نو په حکومت کې د موجودو مصلحتونو په پام کې ساتلو سره او د نړیوالې ټولنې د همکاریو دغه سطح ته په پام سره د دغه مبارزې آینده تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا دا به موافقه شي؟
باید موافق شي او باید دا نهادونه او دا سفارتونه له موږ سره سم همکاری وکړي دی مسئله که متاسفانه تا بالا عملی نتایج معلوم ندی. عموم په دې مسئله که ډیر مشکلات لرو.
خپل رئیس جمهور او رئیس اجرایه ستاسو د دغه ستونزو نه خبر دي؟
مون په رسمي گزارشات دا موضوع لیکلی دی.
په څومره وخت کې تاسو مکلف یا چی گزارش ورکړئ؟
مون هر میاشت، هر رو، هر شپږ میاشت، هر کال کې گزارشونه تقدیم مو.
بله، که د حکومت داخلي ستونزو ته راشو چې بیا هم مصلحتونه دي او د مقاماتو نه همکاري ده، خصوصا د عدلي او قضایي ادارو، په دې برخه کې چې کله تاسو شکایت کوئ رئیس جمهور ته یا رئیس اجرایه ته، د دې اقدامات څه؟
پخوا مونږ شکایت درلود، اما اوس شورای عالی حاکمیت قانون او مبارزه علیه فساد اداری تشکیل شویده او مرکز عدلی و قضایی ایجاد شویده او زمون طول نظریات او پیشنهادات التا تقدیم میگی.
اداری فساد پر ضد مبارزه د جدیت په خاطر باندې طول د حکومت جګپوری چارواکی او د کابینه غړي مکلف دي چې خپل دارایان او جایدادونه ثبت کړي. د ملي وحدت د حکومت په محل وسنی کومه کابینه چې ده، رئیس جمهور، رئیس اجرایه او د کابینه غړي، د پروسه څومره بشپړه شوه؟
حکومت وحدت ملی په دوره کې ډیر پیشرفت کړی، ځکه چې دا رئیس جمهور شخصا په دې موضوع کې ډیر قاطعیت لري.
خپل رئیس جمهور او رئیس اجرایه دې دوه کسانو هم خپل دایره نه جذب کړی دي؟
اول فورما د رئیس جمهور وچ ثبت شو
او رئیس اجرایه؟
رئیس اجرایه اجرایم ثبت کړی دی.
وس نیویورک ټایمز یو رپورت خپور کړ د ثبت دارایانو په ارتباط باندې، د پخوانی حکومت ځینې ستونزو ته اشاره وکړه چې که هم خپل دارایان یې ثبت کړي دي، اما در چې په بهرنیو بانکونو کې د پیسو مقدار څومره دی دا نه دی معلوم، کورونه او جایدادونه لري اما دا چې څومره دي په دې ارتباط معلومات نه ورکړل شوي. په وسنی حکومت کې هم داسې څه مسله شته چې یو چا خپل بانکي حساب ویلوي چې ما سره په بانک کې پیسې شته اما مقدار یې نه وي ثبت شوي؟
شاید بعضې نشانې وي، موږ استعلام کړی ده، بعضې خلک جواب ورکړی ده تر اوسه او بعضې تر اوسه هنوز جواب نه دی ورکړی.
فخری صاحب، بله مسله چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې ظاهرا یو خنډ بلل کېدو هغه د موازي ادارو موجودیت و، اوس هم دغه موازي ادارې موجودې دي؟
موازي ادارې موجودې دي متاسفانه په دې موضوع کې او یو نوې قانون جوړیږي هغه کې یو ماده شته چې باید موازی اداره باید لمنځه شي.
فخر صاحب په بخانه سره زه بیا هم ډاډه نشم، البته غواړو افغانان چې زموږ استاسو دا بحث اوري او تاسو د داسې ادارې په راس کې قرار لري چې د حکومت لخوا معذب شوی چې اداري فساد باید مخکې یوسي، څه ډول امکانات موجود دي چې دا مبارزه بالاخره بریالی شي او خلک د دغه پدیدې نه خلاص شي؟
په دې مورد کې زه پیشنهاد لرم چې دا مقامات رهبری چې ده دا قاطعیت او اراده نور هم تقویت بود، باید په دې زمینه کې سیاسی مساله او تیمی مساله باید تاثیرات ډیر لږ وشي.
د ملي وحدت حکومت کې داسې یو مثال راکول شي چې تاسو د فساد یو موضوع کشف کړی وي او هلته سیاسي مصلحتونه درې باعث شوي وي چې تاسو باید پشا شئ؟
په خواه یو بعضې نشانې وو، اما همدا اوس دا موضوع ډیر جدي شوی ده او دا رئیس صاحب جمهور بار بار ویلی ده چې په هیچ قضیه او په هیچ پرونده فساد داره زه او زما همکاران او د دولتی مقامات حق نلره چې مداخله وکړي.
سکال هم افغانستان د نړۍ په سطح په دریو هیوادونو کې راغی چې د اداري فساد له پلوه یعنی د نړۍ فاسد حکومتونه بلل کېږي. کالته څه ډاډ ورکوي؟ آیا موږ به په همدې حالت پاتې شو؟ پورته بلاړ شو که راټیټ به شو؟
یو مسله زه وایم چې دا نتیجه گیری متاسفانه یوازې زموږ د اجراتو او د سارنوالۍ او محکمې سره دومره ارتباط نلری او دلته سیاسی مسلحتونه او سفارشونه هم شته دی متاسفانه.
د ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو د فخر صاحب سرګندونه مو واورېده چې د اداري فساد پر ضد په وس کچه چې کومه مبارزه روانه ده، لا هم سیاسی مسلحتونه که څه هم د دوی په وینا د حکومت رهبرۍ هم سیاسي اراده لري هم قاطعیت لري، خو بېلابېلې ادارې چې باید په دې برخه کې همکاري وکړي لازمه همکاري نه لري. له بلې خوا د نړیوالې ټولنې لخوا همکاري په برخه کې هم ځینې پوښتنې موجودې دي چې دغه مبارزه څه وخت بریالی کېدی شي لا هم زیاتې پوښتنې دي چې باید ځواب ورته وویلی شي. که څه هم زه خپله کوم ځانګړې نتیجې ته نه یم رسېدلی، هیله من یم چې که دغه مرکه تاسو واورئ دغه وضعیت تاسو څه ډول ارزیابي کوئ. فخري صاحب ډېره زیاته مننه.
تاندې تانګې د ځوانانو خپرونه
جوړون کای همایون هیواد.
سلام درنو اوریدونکو، کدا افغان ځوانانو د ستونزو خبره کیږي نو بیکاری په کلمړې یادېږي. ریختیا هم ګنډش مېر ځوانانو سپیکار دي، ځینې چې کار پیدا نکړي گاونډیو هیوادونو یا اروپا ته په خطرناک لارو قاچاقي سفرونه کوي چې خپل ژوند لا ګڼو ستونزو سره مخ کوي. خو دوی څنګه کولای شي په خپل وطن کې د کار څښتنان شي او څنګه ځان ته کاري فرصتونه برابر کړي؟ په دې خبرونه کې د همداسي او بنسټ په اړه غږیږو چې ځوانان د کاري جادونې یا د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې روزي.
دا ټول مکمل یو بشپړ پروګرام دی چې د الف نتریا پوری یو نوی تجارت لپاره لار شي چې څنګه دوی فکرولی چې موافق سي.
اول به خودمون ایمان داشته باشیم که راه حل رو خودمون هم میتونیم پیدا بکنیم.
ګڼ شمېر ځوانان چې بیکاره دي حکومت ګرم ګڼي چې دوی ته د کار زمینه نه ده برابره کړې، خو ترې وهاده دوی هم ګرم دي ځکه هڅې نه دي کړي او خپل کاري فرصتونه نه دي برابر کړي. دا اوسنۍ نړۍ ډېر شتمن کسان یې وخت بیکاره بو، دوی په دې تمه کې نه ناستل چې حکومت به کار ورته پیدا کړي، بلکې خپل یې وړوکی کار پیل کړ چې اوس په میلیاردونو پانګه لري. دوی کوډې ونه کړې، یوازې هغه مفکورې او طرحې چې د دوی په ذهنونو کې وي عملي کړې او اوس دومره شتمني لري چې ټولولی نه شي. افغان ځوانان هم طرحې او مفکورې لري خو دوی بیا د عملي کولو زړه نه کوي. د شتاب افغانستان د تجارتي او ټولنیزو نوښتونو مرکز اوس له هغو ځوانانو سره مرسته کوي چې مفکورې او طرحې لري. دوی ځوانانو ته ټولې اسانتیاوې برابرې کړې دي چې خپلې طرحې په عملي تجارت بدلې کړي. د شتاب افغانستان د تجارتي او ټولنیزو نوښتونو د مرکز مشر اجمل پیمان وایي دوی هڅه کوي ځوانانو ته د تجارت لاره پرانیزي.
دلته په نننی ورکشاپ کې موږ سره څلور ځوانان اشتراک وکړ او ډېر ښه مفکورې درلودلې، خو نه پوهېده چې د خپل مفکورې څنګه په عمل کې تطبیق یې څنګه رقابتي بازار ته ننوځي. نو دوی ته موږ څو شیان وروښول چې هغه ډېر مهم دی. هر یو اول دا چې دوی څنګه خپل ځان دپاره یو تجارتي ماډل ولري چې په هغه کې ټول شیان وي، چې دوی پوسی چې دوی مشتریان څوک دي، دوی مثلا تولیدات یا خدمات څه شی دي چې دوی عرضه کوي بازار ته، او دوی هغه اصلي ننګونې یا مشکلات څه شی دي چې دوی باید ورباندې کارو کې لارتي. نو دوی که دا کارونه وکړي نو دوی تجارت بخیر دوی ته شامل معلومیږي چې دوی باید کوم ځای ته شروع کړي، چیرته یې باید تطبیق کړي.
آزاده تاجدار چې امریکا څخه راغلی په دې ورکشاپ کې له ځوانانو سره خپلې تجربې شریکې کړې. ځوانانو ته د هغې یوه مهمه خبره دا وه چې کار ایجادول یا د کاري فرصتونو رامنځته کول سخت کار نه دی، بلکې کار ایجادول یوه ژبه او مهارت دی چې هر څوک زده کولی شي.
الان یکی از مشکلات افغانستان اینه که
په افغانستان کې یو ستونزه دا ده چې د کار ایجادونه یا د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې سم پوهاوی نشته. ډېر دا فکر کوي که کار ایجادون کوي مساوي له دې سره ده چې سرمایه لري او شتمنی، خو نه، دا کار ایجادونه نه ده. کار ایجادونه یو ژبه ده، یو مهارت دی چې هر څوک یې زده کولی شي. په همدې اړه موږ په دې ورکشاپ کې له همدې څلورو مستعدو ځوانانو سره کار وکړ او دا مو ور زده کړل چې که غواړي کار ایجادون کې شي او خپل نوښتګري طرحې عملي کړي څه ډول یې باید وکړي.
ایده خلاقانه‌تون رو بتونید تبدیل کنید به یک بزنس چجوریه؟
د شتاب افغانستان مرکز په روزنیز ورکشاپ کې یوازې څلور ځوانانو برخه اخیستې وه. د دې مرکز له مشر ښاغلي اجمل پیمان څخه مو وپوښتل چې ولې ډېر ځوانان نه دي رابللي.
موږ دوه رقمه پروګرام لرو، یو پروګرام لرو چې عام دي، هغه چې دي مشخصا موږ د تشبث په هکله، د مارکیټینګ په هکله، د پروژو د مدیریت په هکله، د بازار موندنې په هکله. دوی کې موږ ورکشاپونه سیمینارونه دایرو چې هغه ټول ځوانان دپاره هم دي چې راتلی سي. بل مشخص ورکشاپونه لرو چې هغه د تجارت د ګړندي کولو ورکشاپ ورته، یا په هغه کې موږ بیا یو رقابتي سیستم لرو چې په هغه کې ټول هغه ځوانان چې ډېر تکړه دي، مفکورې ډېر عملي دي، او په عین حال کې دوی خپل متحد دي، خپل په تجارت کې، او دوی تجارت یو ټولنیز اړخ هم لري، هغه بیا موږ انتخابو دي او رقابتي پروسې د لارې نه چې دوی په خپل موږ ته اپلیکیشن یا درخواستي رالیږي، هغه موږ شارلس کوو، بیا انټرویو کوو، بیا بالاخره دوی راځي. بیا په دغه ورکشاپو کې موږ غواړو چې کیفیت ډېر لوړ وي.
هغه ملک سهار د هغو څلورو ځوانانو له ډلې څخه یو دی چې په دې ورکشاپ کې ګډون کړی. هغه وایي دوی په دې ورکشاپ کې زده کړل چې څنګه له بازار ځان خبر کړي او څه ډول د خپلو طرحو او کارونو د کامیابۍ او ناکامۍ وړاندوینه وکړي.
دلته موږ دا زده کړل څو تاسو کې وایي مفکوره لري، باید هغه ولوګوري چې هغه څومره مارکیټ لري، خلکو تقاضا لري، نو لغور د خلکو لغوښتنې سره باید تاسو برابر کړي تر څو پورې د ځینې خلګي تولید لري ولی تقاضا نه لري، نو هغه مخکې له مخکې ناکامي لري. نو موږ دا غواړو تاسو څنګه وکولو چې مخکې له مخکې ناکامي او کامیابي ورته خپل پیشبیني کړی، او هغه څه په نړیواله ستاسو سټانډرډ دی په خوده ولی وکړي، نشي تاسو کوم کار وکړي چې هغه بیا ورسته تاسو ته وخت هم درځي کې، منابع هم درځي کې، او کار مهم نشي تر سره.
د شتاب افغانستان د تجارتي او ټولنیزو نوښتونو د مرکز مشر اجمل پیمان وایي دوی هر هغه ځوان ته چې د تجارت د پیلولو نیت لري او مشاور ټاکي، او همدا ډول دفتري اسانتیاوي هم ورته برابروي چې د تجارت په لومړنیو وختونو کې ترې استفاده کولای شي.
نور پروګرامونه هم سته. موږ په عین حال کې هر هغه ځوان چې غواړي تجارت په عرصه کې ګام کېږدي او مخته لاړ شي، هغه دپاره موږ یو مینتور یا مشاور ټاکو چې هغه مشاور دي، یو څوک دي چې په خپله تجارت یې کړی دی، لس کاله پنځلس کاله کېږي، ډېره تجربه لري، خپل تجربو سره د سره کار کوي او د ته لار او چاره ښیي. بل په عین حال کې موږ ځوانانو دپاره مشترک کاري دفترونه وړاندې کوو که مثلا اول کوم یو پروګرام یا ستارت اپ هغه شروع کیږي، هغوی مثلا پیسې ډېر زیات نه لري چې ځان ته لاړ شي دفتر واخلي او انټرنیټ واخلي. داشان دغه ټول سهولتونه موږ کولی شو دولت ورته وړاندې کړو، لکه خپل دفتر د ورڅخه استفاده وکړي، دوی ځای لري، انټرنیټ لري، کمپیوټر هر شی لري، د دغه ځای څخه دوی کولی شي خپل کار شروع کړي، دوه میاشتې، درې میاشتې، شپږ میاشتې، تر څو چې دوی بیخي مکمل په خپل پښو باندې ودرېږي، بیا لاړ شي په خپل مستقل خپل کار مخته بوځي. په عین حال کې موږ دوی ته مثلا مختلفو پوهنتونو سره، مختلفو نړیوالو نهادونو سره هم د دوی اړیکې او چې دوی سکولی په مختلف ارسو کې، لکه خپل مارکیټینګ، خپل بزنس پلان، د بودیجې مثلا جوړول، په دغه بخشو کې هم کار وکړي. دا ټول مکمل یو بشپړ پروګرام دی چې د الف نه تر یا پوری یو ستارت اپ یا یو نوی تجارت د پرلار شي چې څنګه دوی سکولی چې موافق شي.
ډیر ځوانان فکر کوي چې د دوی لوی ستونزه د سرمایې نه درلودل دي، خو آزاده تاجدار د ستونزه نه ګڼي. هغه وایي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ځوان کار ایجادونکي د خلکو له تقاضا سره برابر محصولات او خدمات بازار ته وړاندې کړي. که داسې وکړي سرمایه به په دوی پسې ګرځي.
خیلی از جوانای افغان فکر میکنن که بزرگتر مشکلشون دسترسی به
سرمایه. دیر افغان زوانان فکر کوي چې د دوی ستونزه سرمایه ته نه لاسرسی دی. دا اصلي ستونزه نه ده، په هیڅ وجه اصلي ستونزه نه ده. په دې هیواد کې سرمایه شته، حتی بهرنۍ سرمایه هم دلته ده، خو مهمه مفکوره یا طرحه ده چې هغو ته باید سمه بازار موندنه وشي. هغه مفکوره، محصولات، خدمات او تجربې چې دوی غواړي بازار ته وړاندې کړي، لومړی باید په دې ځان پوه کړي چې خلک دغه مفکوره غواړي، مشتری څوک دی، چیرته دی، کوم ضرورتونه لري. ډیر ځله زموږ دفتر ته کار ایجادونکي راغلي او ویلي دي چې پیسې مې لاړې، بازار موندنه مې وکړه، خو هیڅوک نشته چې زما محصول واخلي. موږ ترې پوښتو چې آیا اول مو څېړنه کړې وه چې مشتری څوک دی؟ موږ ته حیران حیران ګوري او وایي نه، دا کار مې نه دی کړی.
بعد یې ځنه مشکوک میکنن، میگن نه نکردم.
امریکایي ژورنالیسټ کیټی باسلر چې په دې ورکشاپ کې ګډون کړی او له ځوانو کاري جادوونکو سره خپلې تجربې شریکې کړې، وایي په هر ټولنه کې ځوان کاري جادوونکي کولای شي په بیلابیلو برخو کې مثبت بدلونونه رامنځته کړي.
زه په کابل او نور نړۍ کې د یو ځوانانو په ملاتړ باورمند یم چې کاري جادوي یا کاري فرصتونه رامنځته کوي، ځکه دوی د دې وړتیا لري چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي. د کاري سانتیاو ایجادول نه یوازې د دوی پر خپل ژوند، بلکې د ټولنې او امنیت د ټینګښت په برخه کې مهم دی. زما په فکر دا چې افغان ځوانان ولې مهاجرتونه کوي، علت دا دی چې دوی خواریکښ دي، غواړي لرې لاړ شي او خپلې وړتیاوې وکاروي. خو ښه به دا وي که چیرې دلته داسې بنسټونه لکه شتاب افغانستان چې دی د دوی ملاتړ وکړي او د دوی ارمانونه او هیلې
وکړي. ډیر ځوان کاري جادوونکي شته چې طرحې به لري، خو په یوازې ځان کار نشي کولی. دوی ته د کیټی باسلر وړاندیز دا دی چې سره یو ځای شي او په ګډه د ستونزو د حل په برخه کې کار وکړي.
I'm currently based in New York City in the United States. I've been based in East Africa and
زه په نیویارک کې ژوند کوم. په لاتین امریکا او ختیځ افریقا کې هم پاتې شوم. خو هغه څه چې د کار ایجادونکو ترمنځ مشترک راته ښکاره شوی، هغه دا دی چې ستونزې شته، خو ټول د حل غوښتونکي دي. که هغه ستونزې د ځوانانو د زده کړې وي او یا هم د اقلیم د بدلون په برخه کې وي، زما سپارښتنه ځوانو کار ایجادونکو ته په نړۍ او بیا په ځانګړې توګه په کابل کې ځوانانو ته دا ده چې له نورو هغو ځوانانو سره یو ځای شي چې د ستونزو د حل په برخه کې کار کوي. دوی د خپل شبکه قوي کړي، ځکه دا کار په معاصره توګه د ستونزو د حل لپاره مهم دی.
آزاده تاجدار وایي که افغانان غواړي پرمختګ وکړي، لومړی دې پر ځان باور وکړي او له نورو دې د مرستو تمې وشکوي. د هغې په باور په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي، خو ځوانان کولای شي د ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي.
اگر جامعه افغانستان به خصوص جامعه جوانان
که افغانی ټولنه په ځانګړې توګه د ځوانانو او ښځو قشر وغواړي هیواد د پرمختګ پر لور بوځي، ټولنیز او فرهنګي بدلونونه راولي، باید لومړی په خپل ځان کې د بدلون انګیزه رامنځته کړي. موږ اوس په دې سیمه کې له ګڼو ستونزو سره مخ یو، خو که فکر وکړو چې حکومت، خصوصي سکتور یا موسسې موږ ته د حل لارې پیدا کوي، موږ خپله وړتیا بایلو. په لومړۍ درجه کې باید پر خپل ځان ایمان ولرو او حل لارې خپله پیدا کړو. مختلفې طریقې شته چې دغه حل لارې طرح کړو، پیدا یې کړو، همکاري وکړو او
همکاري وکړو، خلاقانه باشي.
کاري جادوونکی هغه کس دی چې کاري فرصتونه وپیژني، ویارزوي، منبع پیدا کړي، ګټه ترې واخلي او وروسته د کامیابۍ په خاطر مناسبې هڅې وکړي. که تاسې هم نوي مفکوري او طرحې لرئ، د عملي کېدو په خاطر یې هڅې وکړئ. که نن مو څه لاسته درنغلل، سبا به خامخا درشي. درنو اوریدونکو، دا تاندې څنګه هم دومره وا دا او د ازادۍ رادیو نورې خبرونې په دې پته هم اوریدلای شئ، pa.azadiradio.com. او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ، په دې پته هم خپل نظرونه را سره شریکولای شئ، facebook.com/tandesange. تر بلې تاندې څنګه مو په لاس پرم ښه دوسی.
Oh,